السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. اکرام الله اکرامو په دې نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسیدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو لاندیز، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي، او وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول، او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دا یې له لومړیتوبونو څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکزي پلاوی به له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
من به همه اطمینان میدم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است.
خاغلی غنی دا څرګندونه وروسته له هغې کړي چې د امریکا طالبانو د سولې تړون او د افغانستان امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ 10مه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه ټاکل شوې وه، خو لا هم دا خبرې نه دي پیل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسولین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایران دې ولایت ته راغلي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوسمهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسولین وایي چې بادغیس ته د ورځې په اوسط ډول له ایران نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی یې معاینه کوي. په سریپور ولایت کې د دوه والیانو موجودیت د غلطه یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند کړی دی. خلک او دولتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل هم د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي، او له دې امله دولتي چارې له ځان سره مخ شوي دي. مستوفیت اداره، بانکونه او دغه شان یو شمیر نور بنسټونه د خلکو پر مخ تړلي دي. پروانه خبرونه کې په دې اړه بشپړ تفصیل اوریدلی شي. د هنګری پولیس وایي 15 غیر قانوني افغانان کډوال چې له رومانیا څخه دی خاورې ته داخل شوي وو بیرته هغه هیواد ته استولې دي. د هنګری پولیسو په خپل وی پاڼه کې ویلي چې د افغان کډوال چې په یو مینی بوس کې ځای پر ځای شوي وو اوتریش ته پلالو، د لارې پولیسو په لویدیس ګیور کې ودرول او بیرته یې رومانیا ته واستول. تر دې یو ورځ مخکې د هنګری او رومانیا سرحد پولیسو 33 غیر قانوني کډوال چې په یو لارې کې پټ ځای پر ځای شوي وو نیولي وو. وروسته هغه چې ترکیه 2 ورځې مخکې اعلان وکړ چې خپل پوله د هغو کډوالو په ناغښتونکو پر مخ پرانیستي چې غواړي اروپا هیوادونو ته ولاړ شي، ترک چارواکو یونان او بلغاریا ته د لسګونو زره کډوالو د تیرېدو خبر ورکړ. هنګري پرون وروسته له دې چې په دې هیواد کې اضطراري حالت اعلان شو، د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو اتریش او سلووانیا سره پر پوله سخت تدابیر نیولې دي. دې هیواد دغه اقدام د دې لپاره کړی چې خپلې خاورې ته د هغو کسانو د ننوتو مخه ونیسي چې له ایټالیا، چین، جنوبي کوریا او ایران څخه ورځي. دغه 4 وړه هیوادونه د کورونا وایرس سخت ځپلي دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیارغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دینکوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي دینکوی دغه څرګندونې وړم ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 25-21 پریکړه لیک په صادرولو سره یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي، او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په څیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه چې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا هم څو بهرني خبرونه. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفر نوی بندیزونه ولګول لدی سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د غیزو پاړه اندیښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولیدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانیستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 26 اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خبرېدو یو نړیواله وبا وبالله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې له چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی. د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریح او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکو په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت د دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیری راغورځولی دي. او د امریکا د کانګرس ګډ کمیسون یو قانوني لایحه وړاندې کړې چې د چین له شمال لویدیځي سیمې شینجین څخه پر وارداتو بندیز ولګوي. د کانګرس غړي وایي چې په دې سیمه کې ډېر مسلمانان د خپل خواخي خلاف توقيب ځایونو او فابریکو کې کار کولو ته اړ کړای شوی دي. جمهوریت غوښتونکي سناتور مارکو روبیو چې دغه لایحه یو ملاتړ دی نن خبريالانو ته وویل چې په شینجین کې دغه وضعیت د نړۍ یو تر ټولو لوی غمیزه ده. هغه زیاته کړه دا له تصور لیرې ده چې په 2000 کال کې داسې څه پیښ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو دغه اقدام غندلی ویلي دي چې دا هیواد د بشري حقوقو له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې له مداخله کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو تیر کال اټکل کړی و چې 1 میلیون یوغوریان او نور ترک ټبر اقلیت مسلمانان په شینجین کې په کمپونو کې چې پیکینګ یې د سخت دریځي ضد مرکزونه بولی ساتل کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي چې نور 1 میلیون وګړي په چین کې په نورو کمپونو کې چې چارواکي د حرفوي زده کړو مرکزونه بولی ساتل کیږي. چینایي چارواکي وایي لدې کارې هدف دا دی چې له دغو کسانو سره د تروریزم د افکارو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي تر څو هغوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي. د خبرونو پایا اوس هم د راتونکو سلر وشتو ساتونو لپاره د هوا حالاتو اٹکا.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 11.3 اسمان زایزوریس. هرات د تودوخې لوړه درجه 40.5 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.6 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.5 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19.8 اسمان شین.
درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. په کابل کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. اور چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسیدو لار اوږده ده او د حوصله ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري.
من به همه اطمینان میدم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد.
په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د خکیلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي، وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شي. له کونړ راپور لرو چې په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست څخه یو شمېر کسان په دې ګیله مندي چې د واسطو او زور خاوندانو ته باغونه جوړوي.
نو هغه چا چې تعارف یې د چنډوالي کنه په دې خاطر باندې نه دی، ما خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کړنه مسؤلیت د زما دی. باید راشي د ولسوال دی داغونه پښتنه وکړي موږ به پاغه مانې نه دی کنه.
دا به هم واورئ چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت د یو شمېر دولتي اداراتو فعالیت بند کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اړې له توغندي برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو سره پاتې شئ. یو بار به هر کله درنو دوستانو د هم د خبرونی لومړی موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سوله د خلکو لومړی توپ د خورته در رسیدو لار اوګه دا او د حوصله ترڅنګ تدبیر تارتي لري. ولسمشر د عبدالعلی مزاری د وجل کېدو د 15م تلین په مناسبت په خبر شوی پیغام کې ویلي له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په سازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکچی پلاوی له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. په دې اړه امید ظاهر مل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ولسمشر د پنځشنبې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15م تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت لومړیتوبونه ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي.
هیئت مذاکره کننده یو
د وایي د حکومت طالب به د حکومت او خلکو په اساس ولې خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یو اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکراتو په پای کې به د افغانستان پارلمان او یالوې جرګه د شوي توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی د سرګندونی په داس حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل تیری 15 کلنې تجربې په ګټه به منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به عدالت د فقر لمنځ وړو او نوی نسل ته د فرصت ورکول وي.
مسؤلیت اساسي من
ولسمشر وایي زما اساسي مسؤلیت به دا وي چې نوی نسل ته لار پرانیزم. زه نه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي واوسي. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوی نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غنی داسې مهال ته نوی حکومت په لومړیتوبونو غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې وویل په دوه اونیو کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی خو ورته د رسیدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تمه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکچی پلاوی له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. خو په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شي. دوی دغه شان له دواړو لوریو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د زړورو ګامونو اړتیا جدي اړتیا بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له ځان سره مخ شوي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریځونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په 10 د مارچ باندې خبرې شروع شي او د هغې خلک به درې ورځې تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپل طالبانو ته د زمینه مسایده کړي چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشی کېدو امر ورکړ چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشی کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشی نشي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
زما نوم مرزله تورانی د کابل اوسیدونکی یم. سوله زما ژوند کې ډیره بدلونه براوړي، او یو دا چې زه په مسونه فضا کې درس وایم، کار به وکړم، او زه په مسونه فضا کې تک او راتک وکړم. د ټولو ارزښتونو تر څنګ د بیان ازادي ماته د یوه اړین ارزښت به دي. نه زه اصلا نه غواړم طالبان حکومیت لکه څرنګه چې زموږ په یاد دي هغه وخت ښځې حساسي حقونه نه درلود.
د سولې په اړه د یو سل یو میرمنو د نظرونو نمو یو اورېده. د سولې په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي که د سولې مذاکره کوونکي پلاوی د دوی له مشورې پرته او یوازې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا وټاکل شي، دغه ګوندونه به د دوی لخوا یو مذاکره کوونکی پلاوی قطر ته وربلیږي. دغه ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي طالبان هم چمتو نه دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له پلاوي سره خبرې وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ورځ مخکې ویلي وو چې دغه پلاوی د ځنډېدو له عمل له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره مشورې وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي تمه لري چې حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو جامع پلاوی جوړول په پام کې ونیسي، او کنه نو قطر ته به داسې یو پلاوی ولیږي چې طالبان به له همدغې پلاوی سره خبرې وکړي. د حزب جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور آزادی راډیو ته وویل د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له دوی سره مشوره نه ده شوې.
جمعیت در این مورد نماینده خود تعیین کرده.
جمعیت خپل استازی ټاکلی. جمعیت اوس د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. په دې اړه وروسته خبره ښاغلی عبدالله کوي. زموږ استازی څرګندی د ډاکټر اشرف غنی لخوا موږ ته کوم استازی نه دی راغلی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ بین الافغانی مذاکرات باید د مارچ په 10مه پیل شوی وای. خدا چې ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مذاکره کوونکي پلاوی ټاکونکي ګڼل شوی، لامل دا مذاکرات هم تر نامعلومې نیټې وځنډېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت په 19مه لوړې په مراسمو کې وویل په یوه ورځ کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی اعلان کړي، خو اوس چې پر دغې ژمنې څلور ورځې اوړي، حکومت لا نه دی توانېدلی چې مذاکره کوونکی پلاوی معرفي کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي بیان فضل غنی حقمل هم وایي که ولسمشرۍ ماڼۍ په بین الافغاني مذاکراتو کې ګوندونه ګوښه کړي، ممکن ګوندونه په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي.
حزب اسلامي افغانستان او د افغانستان نور سیاسي ګوندونه دې ته چمتو دي چې که چېرته حکومت د سولې په خبرو کې ناکام شو او یو هم شمول هیئت تشکیل نه کړ، نو بیا په دې صورت کې سیاسي احزاب دې ته چمتو دي چې له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. طالبان هم دې ته حاضر دي، چمتووالی ښودلی دی.
له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم ویلي چې د هېواد د مطرح شپږو ګوندونو یو پلاوی چمتو دی چې حکومت ته معرفي شي. د طالبانو ډلې هم ویلي چې د دغو مذاکراتو لپاره یو شکسیز پلاوی چمتو کړی دی، خو له دې سره سره بیا هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو یوه ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې په دې اړه له ټولو سیاسي لورو او ګوندونو سره مشورې شوې او یوازې د څو سیاسي څیرو نظر ته په تمه دي. د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی په ځنډ ټاکل به پر دغه بهیر څه اغیز ولري؟ د سیاسي چارو شنونکی ودیر صافی وایي
که عبدالله وی که اشرف وی دوی ټول باید متفقانه یو لاس عمل وکړي چې امتیاز واخلي، غریبو خلکو با غیرت خلکو ته یو تحفه راوړي چې هغه سوله ده. باید خپل شخصي اختلافات یو خوا پرېږدي، د سولې دپاره یو لاس یو خبره یو ګام کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې پرته له ځنډه دی د قطر په دوحه کې د خبرو میز ته کښېني. خو دم ګړی چې د پلاوی د ټاکلو ټول مسؤلیت د افغان حکومت پر غاړه دی، ښکاري چې لا هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دې پلاوی په جوړېدو بریالی شوې نه ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په سرپل ولایت کې د دوو والیانو د شتون په دلیل یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند کړی دی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې د ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په اساس توبه بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او عملی دولتي چارې له خان سره مخ شوې دي. مسؤلیت اداره بانکونه او یو شمیر نور بنسټونه د خلکو پر مخ تړلې دي. لسیمی زموږ همکار مجیب حبیبزی راپور راستولی.
په سرپل ولایت کې د ولایت د مقام د رهبری پر سر ناندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنی کړی دی او یو شمیر ادارې هاته د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دند ترسره کوي. زبی غلامانی د سرپل دیوالی ویاند وایي چې یو والی د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشري یې اشرف غنی کوي د دغه ولایت په معدنو ریاست کې ځانته دفتر جوړ کړی او بل د سرپل ولایتي شورا مشر چې د عبدالله عبدالله لالوري دیوالی په توګه ټاکل شوی د سرپل ولایت مقام مانی نیولې او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندخنی وړ دی او که مرکزی حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نورو ستونزو سره مخ شي ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بند شوي دي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهد زاده د روان وضعیت لامل خلک له اقتصادي او صحي ستونزو سره هم مخ شوي دي. د معلوماتو پر اساس دوی بانکونو ته لاسرسی نه لري. د امی روغتیا ریاست هم خپل خدمات ټکنی کړي او په حقوقي ادارو لکه عدلي ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي او مشخص دلیل یې هم دا دی چې د کوم والی څخه باید مستقیم هدایت ترلاسه کړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي ستونزې مخ په ډیریدو دي او دوی به له ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی
د ولایت شریفور اصلا کار بانکا بسته شفاخانه کار نمی کنه اونجا دولتی اکثر بسته است از خاطر حکومت معلوم نیست دیگه فعلا
د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده از ډیرو ته ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزی دولت اختلافات حل او یو قانوني والی د ولایت ته معرفي کړي. د سرپل د والی ویان زبی غلامانی وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهیر له خنډونو سره مخ دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکي وایي په هوټلونو کې د خوښۍ او محفلونو کم شوي. په همدې حال کې د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غوښتنه کړې چې د خلکو په غونډو کې لګډون نه ډډه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونه راهیسې د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوښۍ او محفلونو کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیره خلک د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه ما بسیار خوب او متواتر بده
مخکې مشپا او راسکه محفلونه لرل خو له کابو یې میشتي رئیسه محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤل حاجی ضیا وای سره له دې چې په دې موده کې ل یو نیم میلیونه نه تر دو میلیونه افغانۍ پورې زیان کړي خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وای
به خاطر صحت مردم به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخه تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبت پیښې ثبت شوې دي. سره لدی چې دغه اندېښنې شته خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس ته کنټرول می ما بر تمام امتنا یزم
لخلکو غواړو ترسو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د غنګونی لزاینو دی ډډه وکړي څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري لکورونو دی نه وزي او په خوندي زاینو کې دی وسیږي
خغله شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستری روار جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی خان محمد سین آزادی رادیو کابل
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست څخه یو شمیر کسان په دې ګیله مندي چې د واسطو او زور خاوندانو ته باغونه جوړوي خو څوک چې واسطه او زور نه لري هغوی ته پام نه کیږي د دې موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي
په کونړ کې یو شمیر کسان وای د کرنې او مالداری ریاست ورسره توپیریز چلند کوي د دوی په خبره چې څوک واسطه او زور لري هغوی ته باغونه ورکول کیږي او څوک چې بي واسطي او زور نه لري هغوی ته باغونه نه جوړوي د شیګل ولسوالۍ د پرختي شورا مشر حاجی علي احمد ازادي رادیو ته وویل
نو هغه چا چې تعارفي د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه ما خلکو د سي عامه سروې نشته ده چې دا راشي کړی مسولیت د ازما ده باید راشي د ولسوال دی داغونه پښتنه وکړي مونږ به پاغه مانین دی کنه و ته ځای مناسب ورخی وو مستحق سړی به ورته ورخی وو د باغ ځای به ورته ورخی وو د بلو چې مونږ ورور نه دی وخت سره عریضې ورکړو بیا په غریضو کې د احمد او د محمود کیږي او د بل نه کیږي
د مرور ولسوالۍ اوسیدونکي دلبار باجوړی وای په ولسوالۍ کې زیات خلک ځمکې لري د کرنې ریاست تیاریزي کړي چې ورته باغونه جوړ شي نمونه ولیکل شي خو کله چې د باغونو جوړول وخت راشي بیا پولیس کې نمونه نه وي
خصوصا په مرور ولسوالۍ کې په اړیکو لمخې د شراکت لمخې دغه کارونه کوي خپل د ځمکې خاون بار بار خلکو عریضه کړي دي هغه راغلي مراجعه کړي ریاست ته ولایت ته چې خپل ځمکه کې د تباغ کې نه د کوی جوړ شي د سولر ورکړي شي متاسفانه هغه ته نه کیږي هغه بیچاره دي ته مجبور شي چې خپل دغه کم یو څو کسان دي د خپل ځمکه هغه ته اجاره ورکړي تر څو هغه په باغونه جوړ کړي او فائدہ مشخص خلکو ته لاړ شي
د کونړ ولایتي شورا هم وایي چې دوی ته ولسونو د کرنې ریاست لخوا تر سره کیدونکې توپیریس چلند څخه شکایتونه کړي دي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
نه هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال اتحاد پر اړیل توغندی بریدروسه په دغه هیواد کې د ایران په لومه ملي شو پر مرکزونو هوایی حمله شوې دي د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي
د سوریه د بشری حقوقو څارون کې ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بش وسلوال تیر مخام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وشل شوې دي د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمه چې دا برید پر شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حمله شوې چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برټانیایي پوځي وشل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي له حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي پامپیو په دې اړه له خپل برټانیې ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حمله په اړه څېړنې کوي د بریټ پکلا کا وغانده د امریکایي او برېټانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعت وروسته د سوریې د بشري حقوقو لندن میشته څارون کې ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حمله په خبرګون کې نن پنځشنبه د امام علي اډه او د کتایبو حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی دل حسیان پسیمه که د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تړاو لري حشد الشعبی دلی ویلی چې د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي بشتی دي. خو د سوریه تلویزیون ویلی چې نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو دا نیم ساعته پښتو خبري مجله مو همدلته پای ته رسیږي. په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی دی. جاوید